په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې 40 تنو ته رسېدل، ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ویناو او اعلامیو پر ځای دې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترضو نجونو او ښځو بیا وویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د لامل شوي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. نړیوال ټولنې چې تر اوسه د طالبانو د سرپرست حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، د چارواکو مخ ته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار اساسي حقونو ته درناوی د مهم شرط په توګه ایښی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل چې په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملاً له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي. هغه زیاته کړه داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دی، په دې هېوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د کارنری وال سازمان یا آیل او وای پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته د تیر 2022 کال په وروسته دریو میاشتو کې د ښځو کاري فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 15% کم شوې دي. د ښځو د کاري فرصتونو د کمیدا مهم لامل نه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه یاد شوي دي. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جګپوري هم غږه کوونکي رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال له ارزونې سره یو ځای په یوه بیان کې ویلي چې په نجونو او ښځو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سختې اغیزې کړي دي. د طالبانو چارواکو ښځې له لوړو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او هم په غیر دولتي ماسو کې کار کولو منع کړي دي. د کار نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې په دې موده کې 5 سلنه نارینه کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د هنګری د پارلمان یو کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوی وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری د پارلمان یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودل چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند چې د دوی په خبره دواړو د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي. دواړو هیوادونو ورسته له هغه چې روسي پر اوکراین یرغل وکړ په دې تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش به سبا چهارشنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري او له موسکو سره د شوې هغې هوکړې د غزیدو په اړه به خبرې وکړي چې د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو د دې هېواد د غلو صادراتو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک وویل چې ګوتیرش اوکراین ته په لاره نن پولند ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه ګوتیرش به د دغې هوکړې د غزیدو پر ټولو اړخونو او اړوندو نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د څلورو میاشتو لپاره دغه هوکړه چې د لومړي ځل لپاره په تېره جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب رامنځته شوې په تېره نومبر میاشت کې تمدید شوې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی همداراز له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر طالبانو د فشار راوړي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش بیا تیره ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو روان وضعیت اندېښنه وښوده.
په افغانستان کې نجونی او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي.
په دې اړه مو چې د ګوتیرش دغه څرګندونه به د افغان ښځو د وضعیت لخه کې دو سره مرسته وکړي د لیوي خزینه فعال سره ملکه کړې ده.
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه و.
د یو شمیر زده کوونکو کورنۍ وایي اولادونه تر اوسه د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولی ځکه د طالبانو دریز ګونګ دی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. یو ورځ ورسته لدی چې د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د نارینه محصلینو پر مخ پرانستل شوې او ښځې پرې نه ښودل شوې چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې شلو تنو ته رسېدل، ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو یا د ویناوو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره جدي او عملي ګامونه پورته کړي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. نور زیاتې د امید ظاهر مال پر راپورټ کې.
د افغان معترض نجونو او ښځو غږونه دي چې د کابل په واټونو کې خپور شوی سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د سختري ځکنل لارې پر بنسټ لګول شوي بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي سازوالۍ مخ ته راټول شوي وي وایي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تمام زنای کی امروز
دا ټول خوځو چنن یی عدالت غوښتنه او اعتراض وکړ. هدف یی دا و چې په ټول نړۍ کې هغه خوځو ته چې د خوځو د حقونو لپاره مبارزه کوي ور یاد کړو چې اوس مهال په افغانستان کې نجونی او خوځې تر بل هر وخت بد وضعیت کې دي او د بل هر وخت په پرتله ملاتړ ته اړتیا لري.
حالت شون بخیم است.
معترض نجونو خوځو غوښتنه کوله چې د نجونو خونځي او په هنتونونو د پرانستل شي او درخوا دی خوځو ته د کار اجازه ورکړل شي. دوی هم دا ډول په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمیرې نږدې شلو تنو ته رسېده او د ملګرو ملتونو سازمان یې وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې. خو د خوځبار د طالبانو په دریځ کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضو نجونو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوي او تر خوا یې داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکی پښه د موټر تر ټایر لاندې کړه، خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضو نجونو او ښځو سره د دوی د نامناسبه چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترضین جون یو خزینې ولی زنداني کړی دي او د دوی لخوا د ورستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی هم دي، خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هخوا په پکتیکا کې هم معترضین جون او خزو د طالبانو پر ضد اعتراض کړي. دوی چې په سرپټی ځای کې راټول شوی وي یوې چې د امنیتي ستونزو له عملی ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د درس ویلو زمينه مونږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمينه مونږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. کچیرته یو خزه د کور څخه بهر وزي او هغه سره محرم نه، نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو لوري دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسو محرم چیرته ده.
خو د طالبانو د لوړ سرکړو سرپرست وزیر نه دا محمد ندیم نن په کابل کې وی غونډه ته په خبرو کې ننجورو په زده کړو د بندیز پاړه وویل هیڅ کله به هغه فرمایشات ونه مني چې دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
مطلق حالته د بنیدل خبره نه ده سوی، د امرسانی خبره سوی. خدا چې د افغانستان شرایط ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه نشي. دا نو ولی بند سودان، ولی بند سو بیا ځای د خلکو افکار خرابوي، ذهنونه خرابوي. دا به انصافی نه ده په کار.
طالب چارواکی داسې مهال دنجونو خوځو تعلیم او کار کلتور طالب چارواکی داسې مهال دنجونو خوځو تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لای دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظر په اسلام کې دنجونو خوځو زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه. په داسې حال کې چې د نړۍ ټولو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان په ټینګار سره ویلي چې په اسلام کې دنجونو خوځو په زده کړه او کار هیڅ ډول بندیز نشته.
و امر د چې په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. د دې مظاهرو ګډونوالو هم دراز له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې د ویناو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي او پر طالبانو د نور فشارونه زیات کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي تیر ورځ وویل چې افغان خزو او جنو سره د طالبانو چلند د بشريت پر ضد جنایتونو سره انډول کېدای شي. په هغه تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون د مارچ په شپږمه نیټه په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ، ویل شوی چې افغان خزو او جنو سره د طالبانو چلند د بشريت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي. ریچارډ بینټ د غرض ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له ښځو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ اړخه توجیه نه لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمن چې انټونیو ګوتیرش وایي په اوس وخت د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي. ګوتیرش دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت کمیسیون ته په وینا کې وکړې. ګوتیرش ویلي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګونه چې په وروستۍ لسیزو کې شوي د ده په وینا زموږ د سترګو په وړاندې له منځه ځي. نور هلې د امید ذهن مل پر پور کې
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وايي په افغانستان کې جون یو خزي لټولنیزه وامه ژوند ده حذف شوې دي. ګوتریش چې پرونی د خزو د وضعیت کمیسون ته پرانستون کې وینا کوله وویل روسیو کې د دې سازمان د سرمنشي مرستاله امینه محمد او د خزو څنګه مشري سیمه باهوس لوازه پیغامونو سره افغانستان ته سفر کړی وو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستاله امینه محمد له پلاوی سره په جنوري میاشت کې افغانستان ته راغلی و او له طالبانو سره کتنه کې له هغوی غوښتي و چې نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او په نادولتي موسسو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي. که څه هم طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې، خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي زیاتوي نجونې او ښځې بنسټیز بشري حقوق لري او موږ به یې د خوندیتوب لپاره هیڅکله له مبارزې لاس وانخلو.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي. د ډیرو نورو برخو په ګډون د هغوی جنسي او د زیږون پر مهال حقوق له منځه تللي. یو شمېر نورو هیوادونو کې چې نجونې ښوونځیو ته ځي د اختطاف او جنسي ځورونې له خطر سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي پر دې هم اندېښنه ښیي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګ چې وروستیو لسیزو کې ترلاسه شوی زموږ د سترګو پر وړاندې له منځه ځي. له طالبانو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. خو د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډې ته خبرو کې د ملګرو ملتونو سازمان د خطو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس بیا د طالبانو دایدا چې ګنې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي تر پوښتنې لاندې راوسته. هغې وویل طالبانو هغه ښځې او نجونې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل نظر څرګنداوه مشخص کړي او له دوی ډېرو یې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان پرېښی دی. پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یوې اعلامیه کې د طالبانو په خپل سر ونیونو اندېښنه ښودلې وه. د خوځو د وضعیت کمیسیون غونډه د دوه اونیو لپاره پیل شوې چې ویل کېږي لومړی اونۍ به پکې تر ډېره په افغانستان کې د نجونو خوځو په وضعیت خبرې او بحثونه وشي. خو د دې غونډې په څنډه کې یوه بله غونډه شي په افغانستان کې د خوځو نجونو د مساوي ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو هڅونې تر نامه لاندې جوړه شوې وه. پکې د خوځو د حقونو فعالې فریحه ایسار وویل افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا د نظام وړ حقیقت دی چې ترهګري ډلې واک اخیستې او پایلې دا شوه چې په افغانستان کې قانون او نظم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. مطلق نامنظم حالت، انارشیزم او بې قانوني راغلي چې له امله ښځې په بشپړه توګه کمزوري شوي او د عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نشي تلای.
حخواته مله چې سبا د کابل په وخت مخام بونی می بچي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر روزا او تنبایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه یو مهم بحث وایي. د خوځو حالوي خپل ځانګړی راپور وړاندې کړی.
وامرو د چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژوند څخه حذف شوې دي. په دې اړه خاطر پردیس د لخزینه فعالې ښایسته صافی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش دا ډول څرګندونې به په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
کمونګه په دغه چې د ملګر ملتونو دا خبرې کړې ده کپه غی کې ولر سو امی کوګور ورته ولی دا د سیمینه دوی مساعد کړی ده او امارات ته لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز جنو او خزو باندې راوړي که دوی غختل سم بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډیر سوی نو او دوی یوازې په خوله کې وایي چې مونږه خبرګونه خایو مونږه محکوم کوو دا زما په نظر دا کوم اړین نه دی باید دوی سم خپل کوم اړین جدي هغه دي شرطونه چې دا ملګری ملتونه او نور هیوادونه اروپایي هیوادونه لري باید طالبان دی راوړي او کوو ګورو چې مونږ د افغانستان د ښځو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړې ده او که د دوی حجاب سمه نه وو که د دوی د وظیفه هغې محیط سمه نه وو دا خو غلطه کار ده ځکه په وخت په جمهوریت کې الحمدلله د افغان ښځو او نجونو میرمن دوی مسلمان وو زمونږ حکومت اسلامي حکومت ده اوس هم که دوی راغلي چې مونږ د ښځو مسلمان کې او دوی په شریعت او اسلام په نظام کې راوړي دا خو ډېره غلطه هغه دي تېروتنه د دوی دي
ولی طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیری نه ښیي ستاسو په نظر
یو مهمه هغه زما په نظر او چې کورم دا دي چې طالبان د ښځو نه هیریږي او دا چې ولې هیریږي دوی د خپل حقونه خبر دي که غواړي چې دوی د خپل حق نه خبر نه سي دا خو ډېره غلطه کار ده چې موږ ته اسلام او شریعت وخت ته حق ورکړی وو په څو قرن مخکې دا حقونه راکړي وو زمونږ په خپل حق باندې خبر یو او موږ غواړو له نور لکه ورونو غوندې په خپل هیواد کې کار وکړو زیار وباسو ځکه زموږ هیواد او دا هیواد موږ باندې حق لري او دا طالبان ولې انعطاف نه کوي ولې د نور هیوادونو سره ناراضي جوړ ناراضي یو حکومت زما په نظر د یو نارینه څخه نه جوړیږي خزینه هم د یو د ملت نیمایی برخه ده که یو مور که یو مور تحصیل و که خسمه ازده کرو که زما په نظر یو نسل خیم دست تعلیم یافته و سالمه په یو جامعه تقدیم کیگیم
دیدی حالت دوام چمره استاس دو پاره نهیلون که ده چمره نومیده شوی استه
ولا تقریبا اوس دوه کاله کیږي چې مونږ د خپل حق نه بې برخه یو او دا معلومه نه ده مونږ ډیره ناهیله یو که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي واوسي د دوی نه او د ملت خوشحالي غواړي ملت دوی سره مرسته وکړي خپل حکومت سره خو نو پرېږدي زمونږ حق راکړي او نجونو پرېږدي خپل درس ووایي ښځه ولاړ سي خپل وظیفه ته ولاړ سي ځکه زمونږ نیمایي زمونږ هیواد یو فقیره او عقبمانده هیواد ده مونږ کولی نسو په داسې بندیزونه مونږ نوره هم خپل هیواد هغې نه بې برخه کړو د هغه امتیازونه چې زمونږ ته زمونږ حق دي
له خزینه فعالې خوسته صافي سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه وا ګوتریش ویلي چې په افغانستان کې د ټولنې له ټولو برخو خزی حذف شوي او د غرض هم د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
د یو شمېر افغان زده کوونکو کورنۍ وايي اولادونه یې تر اوسه د نوې تعلیمي کال د پیل لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولی دوی وایي د پوهنې په برخه کې د طالبانو ګونګ سیاست یا دریځ د دې لامل شوی چې د ښوونځیو د پیل لپاره آن خپل اولادونه قرطاسې هم راونه نیسي نور حالی په دې رپورټ کې
یک عشق و علاقه و انګیزه خاص نسبت به درس نسبت به
د خونځي زده کوونکي چې د طالبانو حکومت د نورو زرګونان جنوب په څیر په دې حمله شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړلې خوړه خوري چې لشپږم په خطر ټولګي کې زده کړی کوي خونځي ته د تک چانس لري وای د کوچنۍ خور لپاره د خونځي د پیل هیڅ تیارې نه دی نیولې دا چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وای د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت د محدودیت لامل یې زده کړو سره د کوچنۍ خور مینه هم کم شوي
ما در این شرایط افغانستان فعلا
زه د افغانستان په اوسنۍ شرایط کې د زده کړو لپاره په ماشومان کې هغه جذبه نه ګورم چې ما لرله د بیلګې په ډول کله مې چې خپل کوچنۍ خور ته وایم چې ستاسو خونځي خو پیلېږي څه تیارای دی ورته نیولې له خبرو یې ښکاري چې هیڅ دلچسپي نه لري
د پلازمینی اوسیدونکو جواد هم چې لوري د اتم ټولګي زده کوونکو وایي د سکل لپاره یې زوی هم د زده کړو لپاره به انګیزي دي دی وای تیر کال د خونځي د پیل په ورځو کې د لور لپاره د خونځي قرطاسیا خسته وچه لا هم ورته چالاس نه دی وروړې. جواد وای غواړي وپوهیږي چې د طالبانو حکومت په نوي تعلیمي کال کې د نجونو د خونځي پاړه څه پریکړه کوي.
پورتل برای دخترم کتابو کتابچه
تیر کال می دلور لپاره کتابونو کتابچه اخیستوی چې تر دې دمه تر هیڅ ګټوان اخیستل شو. د دې لپاره دلور پر وړاندې می د خونځي دروازې تړلې دي. زه می هم د تیر کال په څیر لزدا کو سره مینا والا کنه لری څه کال هم تر دې دمه د کتابونو قلمونو کتابچو پاره هیڅ نه دی ویل چې د خونځي د پایل لپاره تیاری ونیسم
برای مکتب آمادگی بگیریم.
دا په داسې حال کې د کابل ښار یو شمیر قرطاسی پلورونکي هم وایي سکالی د نورو کلونو په پرتله د پلور بازار سوړ دی. دا باس په نوم یو قرطاسی پلورونکي راته وویل
بازارونه لتیر نه اوس کم رنګ دي او لوی لتی غدا ده چې د نجونو مکاتب بندي او د نجونو پوهنتونونه بندي ځکه چې دوی د تعلیمي بنسټونو لویه برخه ده او ام دوی چې قلم او کتابچه یې خسته او په شوق یې خسته سره دي چې د الکانو مکتبونو بهنتون پیل دی خو دوی هومره علاقه نه خي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل ولکې ټینګول ورسته لښبګم ټولګي پورته د نجونو پس دکړو بندیز ولګید. که هم طالبان ویلي و چې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځي او د بیرته پرانستلو لپاره په یو طرح کار کوي خو د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه چې آیا سکل به د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي کنه او د غشان د نجونو د زده کړو په برخه کې طرح کوم ځای ته رسیدلی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته شل ورځې پاتې خلا معلومه نه ده چې لښبګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د خونځیو د خلاصېدو په برخه کې کورنۍ او نړیوالو هڅو پایله ورکړي او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر هغه کورنۍ چې وایي عزیزان د طالبانو لخوا نیول شوي د طالبانو له حکومت غواړي چې د هغوی برخلیک معلوم کړي او کچیرې تاری تم وی هم یا د دوی په بند کې وی خوش دې کړې. د دوی لړل د افغانول اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن او د جمهوریت نظام پر مهال د هرات خزینه زندان رئیس علي عزيزي ورور ویلي دوی د خپل کورنوي د غړو په اړه هیڅ معلومات نه لري او طالبان هم له دوی سره له هر ډول همکاري انډډه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي خو تازه د طالبانو حکومت د حکومت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هغو کسانو مخه نیسي چې د په خبره د نظام ضد حرکتونه کوي. نور حالې د مرسلین سره په دې رپورټ کې
دا د پوانتون د استاد اسماعیل مشال غک دی چې له څو ورځې زندان وروسته یو رسمخ کې د طالبانو له بند آزاد شو او وایي چې اوس مهال رواني پلاو په داسې وضعیت کې نه دی چې له رسنیو سره مفصلې خبرې وکړي. اسماعیل مشال د سلواغي په 13 نیټه نیول شوی و. پر اسماعیل مشال سربیره یو شمیر نور خبریالان مدني فعالان قضایي کارکونکي او د امنیتي ځواکونو په خوانی غړیشته چې ځینې هغه د طالبانو په بند کې دي او د ځینو نورو په اړه بیا هیڅ معلومات نشته. لدې ډلې یو هم د هرات ولایت د خزینه زندان په خوانی رئیس علي عزيزي ده چې څه باندې 13 میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت د بیا ځلي واکمنۍ له لومړۍ ورځو را په دې خواتري تم ده. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي تازه ازادي رادیو ته په استول شوی غږیز پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت د غلي عزيزي د منډلو په برخه کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې.
د طالبانو رژیم تر اوسه د علي عزيزي له کورنۍ سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او له هر راز مسؤلیت یې تېښته کړې ده. د علي عزيزي په ګډون د سلګونو هغو ښځو کورنۍ چې له جرم او ګناه پرته ترې تم شوي له نړیوال ټولنې او حقوقي سازمانونو غواړي چې د علي عزيزي او نورو هغو ښځو باز خواست وکړي چې د طالبانو په بند کې دي.
نوموړي د خپل دې ادعا په اړه چې په سلګونه نورې ښځې هم تریتم شوې کوم سند نه دی وړاندې کړی خو راواداري سازمان چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت کوي په یو راپور کې چې د روان مریض کال د مرغومي میاشتې په نیمایي کې خپور کړی وو ادعا کړی و چې د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې په څلورو ولایتونو کې 640 تنه ملکي وګړي پخوانی پوځیان سلفیان د ملي مقاومت جبهې غړي او د طالبانو نور مخالفین وژل شوي دي. دا راپور هغه مهال طالب ویاندویانو رد کړی و. د افغاني الاسته فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن هم په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې میړې له دوو میاشتو راهیسه د طالبانو په بند کې دی. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی مسؤول ظریف کریمی ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته هم د مرتضی بهبودی د برخلیک په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي.
بارهایی که ما مراجعه کردیم خواستار وضاحت شدیم.
څو ځلې موږ مراجعه کړې او د وضاحت غوښتنه مو کړې، خو متاسفانه تر اوسه هیڅ امنیتي ادارې دا نه ده تایید کړې چې مرتضی بهبودی په کوم اتهام بندې شوی. خو داسې ویل کېږي چې ګواکې هغه له رسنیز فعالیت پرته د کوم بل تور په تړاو نیول شوی او برخلیک یې نه دی معلوم.
ښاغلي کریمي د طالبانو له حکومته غواړي چې که بهبودی د دوی په بند کې وي، نو د هغه دوسیه د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون ته وسپاري. د مرتضی او علي د برخلیک په اړه مو د طالبانو حکومت له وین ذبی الله مجاهد وپوښتل، خو هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلي مجاهد د دوشنبې په ورځ افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د خبریالانو، مدني فعالانو او د پخواني جمهوري نظام د ځینو پوځیانو د نیول کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دوی به د هغو کسانو مخه نیسي چې د ده په خبره شریرې کړنې او د نظام ضد حرکتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی. دې سازمان دوه ورځې وړاندې د یوې اعلامیې کې د دې ادارې د عمومي منشي اګنس ګالمرت له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په برخه کې بېرحمانه سرغړونې دوام لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د خوست ولایت په دریو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې پروژه پیلېږي. مسؤلین وایي چې په دغو سیمو کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې لپاره یو شمېر شوراګانې هم جوړې کړې دي. په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله د نورو زیانونو تر څنګ د هېواد ځنګلونو او څړځایونو ته هم په پراخه کچه زیان رسېدلی او یوه برخه یې هم له منځه تللې ده. نور حالی د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې.
د خوست په دریو ولسوالیو صبریو، پاک او زاز میدان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو بیا رغونه پیلېږي. د برنامه مسؤلین وایي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په یادو ولسوالیو کې سلګونه هکټاره څړځایونه او ځنګلونه بیا ورغول شي. د مسؤلینو په وینا چې د دې برنامې په چوکاټ کې د څړځایونو او ځنګلونو د ساتنې لپاره مخکې له مخکې د ځایي قومونو او خلکو نهه شوراګانې جوړې کړې دي. د دې شوراګانو د غړو د ظرفیت لوړونې په خاطر درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې ګډونوالو ته پکې د برنامې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول کېږي. د ورکشاپ یو ګډونوال حاجی شیر محمد آزادۍ راډیو ته وویل:
په څومره انقلابونه د شل کوله چې تیر شول، موږ سره نه چا کور کړی دا، نه یې بندوق په برا کې، نه یې ځنګلو په برا کې، نه یې موسسات په برا کې، موږ نه پابندي و، موږ سره چا کومکونه نه دي کړي. ځنګل موږ ستو یې خپل جوبنه خپل کومو شکل نه تقریبا موږ به دوه نیم زره پوره کوم وو. دا ګلاس پنځلس کلیا موجود دي کنه د غره د ځنګله ته دا وړه خدمات ورکو په دا شکل نه موږ ستو.
د ورکشاپ ګډونوال وایي اوس خلک تر ډیره د ځنګلونو وهل ته زړه نه ښه کوي، او تر څنګ یې په خپلو لګښتونو په غرونو او څړځایونو کې سلګونه نوي نیالګي هم کینولي دي. د صبریو اوسیدونکی بختور خان حلیم وایي:
موږ چې کله پیکر وکړو چې دا موږ پلور نیکه وخت بو غار ولې موږ پوره بوغو ورتلو بو ورام بروړو کې بس خپل ضرورت بره پکولو. نو کله چې مونږ فکر وکړو چې خدا هو ویو یې مونږ په زی بل ونه نکینو، نو حتمی د شه دا حتمی گی مونږ راتلون کنا سر بیخی یار څنګه وتلی مونږ داسې وکړل چې په زی مونږ نه نیلګی کینول امغه ځنګل مبان کو. اوس دې ځنګل برکات دا و چې په کلو کې ار سړ ار سی په خپل پوله کې توت سنځل ادا دونه لیکي چې دې سره به مونږ نور ابو یاما.
د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې لپاره د خوست په صبریو کې د درنامه یو سپر یو زنبر په باغ کې د توتاک، سپیرکی او کوټکی، او په زازی میدان کې د جنډو سر، مغل خیل او حسن خیل په سیمو کې شوراګانې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان د نړیوال چاپیریال د سهولت ایجادوونکي پروژې ولایتي مسؤل محمد عارف روخان د دې ورکشاپ د مخو په اړه وویل:
دغه پروژه سیدا د څړځایونو او د ځنګلونو مدیریت کول تر څو چې هغه ژوند بڼې او د خاورې تخریب دغه څخه مخنیوی وسي او غاله منځ لاړ نسي. دغه د پاره موږ په هر ولسوالۍ کې د ځنګل ساتنې او د څړځایونو د ساتنې غټو درې ټولنې جوړې کړې دي.
د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو او سرځایونو د بیا رغونې دا پروژې له خو سره هم مهاله په لغمان او نورستان ولایتونو کې هم روانې دي چې په پلي کولو سره به یې 4000 هکټاره ځنګلونه او سرځایونه بیا ورغول شي.
د خوست ولایت په درې ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې پروژه داسې مهال پیلیږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د پسرلي په راتګ سره د نیالګیو کینولو بهیر هم پیل شوی دی. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې 40 تنو ته رسېده له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ویناو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترضو نجونو او ښځو بیا وویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل چې په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې امن له ټولنیز ژوند څخه حسب شوې دي. د کار نړیوال سازمان یا ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوي دي. د ښځو د کاري فرصتونو د کمېدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه یاد شوي دي. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوی وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنې لیک ملاتړ کوي. د هنګری د پارلمان یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند چې دوی په خبره دواړو د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د غړیتوب د غوښتنې لیکونو ملاتړ وکړي. سویډن او فنلند ورسره له هغه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ په دې تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش به سبا چهارشنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وګوري او له موسکو سره د شوې هوکړې د غزیدو په اړه به خبرې وکړي چې د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو د هیواد د غلو صادراتو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وویل چې ګوتیرش اوکراین ته پلار نن پولند ته رسېدلی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جعلي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان کړه وړه ای د خوې د د په در نشو خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلاني ته می داسې وویل، پلانای مشهور کس ما ملګری دی، پلانای کار می داسې وکړ، او دغه سينوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپل و همداس خپلوان پاړه راتوایي
وسنه مونږه خپل وایندې والا هغه به دائم لاف او باټه وهل چې په فلاني می داسې مرمۍ تیر کړه، په فلاني می اوسې مرمۍ تیر کړه. لا پوه شو بعض خلک دې ځندې والا زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله عام قومندان یم، ما هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به یې دا ویلی، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوه شوې، هغه به چاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاري منډیواله په سمه توګه کولی نه سو. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جعلي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وښیي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه بندی نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یا سویه جیګ وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي. د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي، یاره ته رښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده زما نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې، دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب، که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی، یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي، دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي، او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغه د کریکټر او د هغه د کوم فکر چې د کوم سچ هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واځي، کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل ثبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي، او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي، او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړی دا نمرې نه اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ او تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه، تلفات ډېرو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه ادارات سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا که تاسو د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوئ، ماسترۍ د پاره تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغې تجربه نه غواړي، فرق کی. خو هغه په عمومي ډول دا چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا تاسو نه ني، په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید تاسو نه ني. یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي ژبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي نو مات ورته مې چې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ساقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو دوه درې پاڼې او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باز بیا معیارونه لږ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنه دي بعضي ټولنه کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړې نه دي کړې خو ډېر فعال ده نو کته په دې باندې پانګه چونه وش کې دي چې دا لا زیات فعال شي لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت دغه بورشه پروګرامونه ز خپلم شریکوم نور دوستان پخې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته ماسټری په گشته ده کنه شته انګریزي خو په کاری کني نو چې کله دا بورشه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلاړ شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتن لیک ولیکي
غوښتن لیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کوم مهمه خبره دي چې کله یو غوښتن لیک لیکل کېږي هغه ته پام شي
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کته سي نه دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثر غوښتن لیکونه چې رديږي په دغه پښتنې کې رديږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه که سيد موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سيد څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسې نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه ذکر وکم زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه شي په کومه برخه کې ذکر کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو ذکر په کوم شکل باندې ذکر راتلونکي کې څه پلانونه لري تر څو کله چې دا واخره اوره سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کوي کو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي نو د غوښتل لیکونو خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره دا پدې معنی چې سم په غوښتل لیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه وروسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلې خو معیاري امتحان نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ پدې کې سلور ځواب سوالونه د ګرامر په اړه پدې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا چې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري
واورا لالا سوائی ستوری روڑ ماؤ مکتب تزم د سوای ستوري راوړم مکتب ته ځم مولا لالا مولا لالا
زپری تقدیر درار وانا سلی کما زپری تقدیر